السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې لګرمې مخکي لس بجې شوې ده صفي ولاستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خرج لاستو ایم تخنیکی چاري سید قادر جلالوف مختوړي 15 دقیقې موسیقي پروګرام لرو خو لمړی 15 دقیقې خبرونه او راپورونه د خبرونو سرټکی افغان ولسمشر اشرف غنی نن کندهار ولایت ته تللی دی او ځینې پروژې پرانستې دي. د هماورۍ چې د ملګرو ملتونو له ملاتړ برخمن د لیبیا حکومت د روغتیا وزارت وایي ترابلس ته نږدې د کډوالو د توقیف یو مرکز تر هوایي برید لاندې راغلی، 40 کسان پکې وژل شوي دي. او د امریکا متحده ایالتونو د بلوچستان د ازادۍ پوځ په نوم جلا غوښتونکې ډله د یو تروریستي ګروپ په توګه پیژندلې ده. پوره خبرونه د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن کندهار ولایت ته تللی دی او ځینې پروژې پرانستې دي. ارګمانی په یو بیان کې ویلي ولسمشر به د ځینو ټولګټو پروژو د پرانستلو تر څنګ د کندهار له مشرانو، عالمانو، ځوانانو او ښځو سره جلا جلا لیدنې ولري. ولسمشر اشرف غنی نن سهار کندهار ته په رسیدو د کندهار ولایت هوایي ډګر د احمدشاه بابا په نوم ونمو او پرانستې. هغه همدارنګه د کندهار ښار او د هوایي ډګر ترمنځ پروت سړک هم د کندهار د پخوانی وژل شوي امنیه قمندان جنرال رازق په نوم پرانیست. تمه ده چې د وروسته د دامان په ولسوالۍ کې د سولري برېښنا پروژه هم پرانیزي او بیا به په عینو مینه کې د 3.5 بستریز روغتون پرانیزي. ولسمشر به ښایي دوه ورځې په کندهار کې پاتې شي او د کندهار له بېلابېلو خلکو سره به وګوري. د افغانستان د لوړو وزارت وزارت تایید کړي چې د کابل پانتون دوه استادان د ملي امنیت لخوا نیول شوي. د لوړو زده کړو وزارت ویاند فیصل امین پرون وویل
فقط نه قدر تایید میکنیم و ما هم د جریان هستیم که
یوازې هم دومره تاییدولی شو او خبر یو چې د ملي امنیت عمومي ریاست د کابل پانتون د شرایطو د 52 استادان له پانتون د باندې نیولې دي. په افغانستان کې یو شمېر رسنیو راپور ورکړی چې د مولوي معروف راسخ او عبدالظاهر دای په نوم د کابل پانتون دوه استادان په شرایطو پانځي کې د افراطیت د ترویج په تور نیول شوي دي. د افغانستان په شمال کې د 209 شاهین قولي اردو وایي د فاریاب ولایت د اندخوی ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال ملا راز محمد وژل شوی دی. د قول اردو په خبر پاڼه کې راغلي چې ملا راز محمد پرون سهشنبه د کماندو ځواکونو په عملیاتو کې له 9 نورو وسلوالو سره یو ځای وژل شوی. خبر پاڼه وایي د اندخوی په دوو کلیو کې وسلوال طالبانو پر ضد لا هم عملیات دوام لري. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان زده کوونکي په ښوونځیو کې له ویښتو له قیچ کولو معاف شوي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د پوهنې د وزیر میرویس بلخي د لارښوونې له مخې له دې وروسته هیڅ ښوونکی حق نه لري چې د زده کوونکو ویښتان قیچې کړي. د پوهنې وزارت ویاند نوریان اسد د دې کار دلیل وایي. هغې ویلي زده کوونکو فکر کاوه چې دا مسله به هغوی ته سپکاوی وي، نو له همدې خاطره زده کوونکي د ویښتو له قیچ کولو معاف شوي. د افغانستان په پوهنې نظام کې مخکې د زده کوونکو ویښتان اخیستل کېدل. د ملګرو ملتونو له ملاتړ برخمن د لیبیا حکومت د روغتیا وزارت وایي ترابلس ته نږدې د کډوالو د توقیف یو مرکز تر یوه هوایي برید لاندې راغلی، 40 کسان پکې وژل شوي او 80 نور ټپیان دي. د پیښې زیان کډوالو ته رسېدلی. د لیبیا د روغتیا وزارت ویاند ملک میرست ویلي برید د کډوالو توقیف ځای باندې چې د ترابلس ګاونډ تاجورا سیمه کې موقعیت لري نن شوی. د لیبیا ترابلس میشتې حکومت د لیبیا د ملي پوځ په نوم د ملیشو ډلو چې خلیفه هفتر یې مشري کوي د دې برید مسؤول بللی. په ترابلس کې سیمه ییز رسنی ویلی د خلیفه هفتر ملیشو یو توقیف ځای ته نږدې د ملیشو یو کمپ په هوایی په بریدونو کې هدف ګرځولی. د لیبیا د ملي پوځ په نوم ملیشا ډلې له اپریل میاشت راهیسې د ملګرو ملتونو له ملاتړ برخمن لیبیایي حکومت پر ضد جګړه پیل کړه. د هفتر ځواکونه د لیبیا ډېره ختیځه او جنوبي برخه کنټرولوي، خو په جون کې وروسته له هغه شاتګ وکړ چې د ترابلس متحده ملیشو د پلازمینې ترابلس جنوب ته په 100 کیلومتره کې د ګاریان ستراتیژیکه سیمه ترې ونیوله. امریکا متحده ایالاتونو د بلوچستان د ازادۍ پاوز په نوم جلا غوښتون کې ډله د یو تروریستي ګروپ په توګه وپیژندله. واشنگتن ویلي منابع او ته د دې ډلې د لاسرسي مخه نیسي څو د بریدونو له پلان او ترسره کولو پاتې شي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت پرون د جولای په دویمه ویلي د بلوچستان د ازادۍ پاوز یا بی ایل ای تر ډیره د پاکستان په جنوب لویدیځ کې په بلوچ میشتو سیمو کې امنیتي ځواکونه او ملکیان په نښه کوي. امریکا ویلي بلوچستان د ازادۍ پاوز په بلوچستان کې د 2013 کال په اگست کې په چینایي انجینرانو باندې انتحاري برید کړی. تر هغې وروسته په نومبر کې په کراچۍ کې د چین په قونسلګرۍ حمله کړې او د 2019 کال په مې میاشت کې په ګوادر بندري ښار کې یو لوکس هوټل تر برید لاندې نیولی دی. د پاکستان په بلوچ میشتو سیمو کې بلوچان منابعو ته د زیاته لاسرسی غواړي. که څه هم بلوچستان له تیلو ډک او له اقتصادي پلوه د پاکستان د حکومت لپاره د عایداتو لویه زیرمه بلل کیږي، خو خپله بلوچان بېوزلې دي او تل شکایت کوي چې دوی ته سم سهم نه ورکول کیږي. ورزو یو بل خبر ته چې د کرکټ په اړه دی. د کرکټ په نړیوال جام کې نن کوربه انګلستان له نیوزیلند سره لوبه کوي. د دوی لوبه په ځایي وخت په 10:30 بجو د انګلستان په دورهم کې پیلېږي. د دورهم په چستر لوډ سټریټ کې به دغه لوبه وشي. که هر یو لوبه وګټي په سیمی فاینل کې خپل ځای پخوي. دواړه ټیمونو په نړیوال جام کې 15 لوبې ګټلې دي. تر دې مخکې پرون د هند کرکټ ملي ټیم بنګلاديش ته ماته ورکړه او آسترالیا وروسته دویم ټیم و چې نیمه پای لوبې ته ووت. تمه د سبا د افغانستان د کرکټ ملي ټیم خپل وروستۍ نهمه لوبه له ویست انډیز سره وکړي. افغانستان 8 پرله پسې لوبې بایللې او ویست انډیز یوازې یو ګټلې. مننه کوم چې د ازادي راډیو له لارې مو د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو خبرونو ته غوږ نیولې. دغه خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې azadiradio.com او فیسبوک پاڼې facebook.com/azadiradio کې هم لوستلی شئ. اوس برا شو د پروګرام پیل ته. د افغانستان حکومت وایي د سولې په هر ګام کې باید د افغانانو ګټې خوندي پاتې شي. د ولسمشر ویاند صدیق صدیقي د خبرې د خطر پلازمین دوحه کې د یو لړ بین الافغاني خبرو له پیل مخکې ازادي راډیو ته وکړې. که څه هم افغان حکومت په دو خبرو کې چې د جولای په 18 بعد جرمني په نوښت په قطر کې وشي نه ورزي، خو ځینې سیاستوال په دې غونډه کې ګډون کوي. طالبانو هم تایید کړي چې د جولای په 18 به بین الافغاني خبرې وکړي. طالبانو ویلي 60 کسان به په دې خبرو کې برخه ولري. تفصیل اجمل اند په دې اړه راکوي.
د قطر بین الافغانی غونډې ته څلور ورځې پاتې دي، خو تر اوسه یې ګډونوال نه دي مشخص شوي. د افغانستان حکومت هیڅ استازی نه ورستی. یو شمېر نورو سیاستوالو هم هڅې چې څرګندېږي ځان شاته کړی. د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقي د سې شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل حکومت د یوې داسې سولې غوښتونکی دی چې پکې د ټولو افغانانو ګټې وساتل شي. نوموړي ویل د داسې غونډو له جوړېدو سره مخالفت نه لري، خو د دې غونډې لپاره د ولسمشر د ویان خوشبیني محتاطانه
به خوشبین به تلاش کوم خوشبین به تعهد
خغلی صدیقی وایي موږ د نړیوالې ټولنې زموږ د متحدانو او په ځانګړې توګه د امریکا، جرمني او نورو هیوادونو هڅو او ژمنتیا ته چې د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره هلې ځلې کوي سو د سولې پروسه په یقین بدل شي خوشبین یو. خو ټینګار کوو چې د ولسمشر یو اصلي لومړیتوب د افغانستان د سولې پروسه ده او موږ د داسې سولې غوښتونکي یو چې د ټولو افغانانو ګټې پکې وساتل شي. ټاکل شوې د قطر د بین الافغاني غونډه د برګهاب په نوم د یو بنسټ لخوا جوړه شي. جرمني او قطر به په شریکه د دې غونډې کوربتوب کوي. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي د غونډه سولې ته رسیدو په خاطر د افغانستان لپاره یو مهم فرصت بللی. تر اوسه پورې څو ځلې افغان سیاستوالو د طالب استازو سره کتلي، خو د دې غونډو نه وخت د اروپا یا امریکا په لاس کې نه و. د ولسمشرۍ د څوکۍ یو کاندید محمد حنیف اتمر چې تر دې مخکې د مسکو غونډې ته د یو شمېر نورو سیاستوالو سره ورغلی و، د قطر د یک شنبې او دو شنبې د ورځې په غونډه کې ګډون نه کوي. د ښاغلي اتمر ویان قادر شاه د سې شنبې په ماښام ازادۍ راډیو ته وویل دوی د هرې هغې غونډې او ناستې هرکلی کوي چې د افغانستان په ګټه وي. موږ غواړو د دې کانفرنس د اجنډا په اړه دا چې څوک پکې ګډون کوي ډیر معلومات ترلاسه کړو. موږ د معلوماتو په ټولولو بوخت یو. په دې غونډه کې به ښاغلی اتمر او مرستیالانې ګډون وکړي. د ناستې ته د بین الافغاني غونډې نوم ورکړل شوی ځکه تمه کیږي چې له طالب استازو سره به پکې یو شمېر افغان سیاستوال، مدني فعالان او خبریالان برخه واخلي. دا هم ویل شوی چې خایي د غونډې د ګډونوالو شمیر شپېتو تنو ته ورسیږي. د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه عمر سمد چې واشنگټن کې اوسیږي لا ساده رادیو سره په خبرو کې د قطر د راتلونکو غونډې په اړه یو ډول خوشبيني وکړه، ځکه د نوموړي په وینا په دې غونډه کې اروپا او امریکا ښکیل دي. خغلی سمد په لاهور او مسکو کې د مخکینه غونډو سره د قطر د راتلونکو غونډه توپیرونه داسې په ګوته کړل. خغلی سمد وایي توپیر د دې چې دلته نړیواله ټولنه په ټولي زتوګه شامل ده. د جرمني، قطر او امریکا حکومتونه په دې غونډه کې رول لري. یقین لرم چې په سیمه کې له نورو سره هم په دې اړه خبرې شوې. هیڅ چای مخالفت نه دی کړی. یو نوی پروسه یې پیل کړی ځکه موږ افغانان په ځانګړې توګه هغه سیاستوال چې په کابل کې ناستې له بده مرغه ونه توانېدو چې په خپلو کې یوې بین الافغاني جماعت تر دې مخکې د دوشنبه په ورځ د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر د قطر دا غونډه په افغانستان کې د سولې د پرمختګ لپاره مهم ګام بللی وو. خغلی خلیلزاد په دوحه کې له طالبانو سره په ووم پړاو خبرو بوخته چې هڅه کوي په افغانستان کې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې د طالبانو سره د سولې وی هوکړې ته ورسیږي. ټاکل شوی چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د تلې په میاشت کې ترسره شي. د افغان حکومت او امریکا لټینګار سره سره تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو له حکومت سره د سولې رسمي خبرو ته لیوالتیا نه ده خودلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تیرونه کابل ته د سفر پر مهال وویل هیله مند چې د سپتمبر تر میاشتې مخکې په افغانستان کې د سولې یو هوکړلیک لاسلیک شي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي رادیو ته غواګست. افغان ولسمشر اشرف غنی کندهار ولایت ته تللی دی، ځینې پروژې پرانیستې دي. دا چې کومې پروژې دي د ازادي رادیو خبریال محمد صادق رښتینی هم دا اوس له کندهار له موږ سره په ټلیفون باندې خبرې کوي. رښتینی صاحب، سړی مشه پروګرام ته په خیر راغلی. وخت هم کم دی، زموږ خدای راته وایي چې ولسمشر کومې پروژې پرانیستې هلته.
سنګری صاحب، یو ځل بیا تاسو ته سلام. بلې، ولسمشر محمد اشرف غنی سهار و بجې کندهار ته راورسېدی. هغه کندهار ته د رسیدو سره سم د کندهار په نړیواله هوایي ډګر کې د کندهار د یو شمېر خلکو په حضور کې دا هوایي ډګر د لوی احمدشاه بابا په نوم ونوموه. ولسمشر غنی ورسره د څلورو مهمو پروژو د پرانیستنې په لور حرکت وکړ. لومړی پروژه د کندهار په دامان ولسوالۍ کې د 15 میگا واټه سولر برېښنا پروژه وه. هغه افتتاح کړه چې د اوو ملیون ډالرو په ارزښت یې د یوې ترکۍ کمپنۍ لخوا په تېرې روژې میاشت کې چارې بشپړې شوې. د دغه پلانټ کار په 2013 کال د فبروري په میاشت کې پیل شوی و چې دا په افغانستان کې موږ ویلی شو د لمریز برېښنا لومړنۍ لویه پروژه ده. دغه راز ولسمشر د سولر برېښنا
څومره کسان هم دغه کور کوي، یعنی څومره کسانو ته به برېښنا ورسي، دغه داسې معلومات شته؟
دا پروګرام البته دا پروژه د سولر برېښنا د صنعتي پارک لپاره څنګه چې د کندهار صنعتي پارک کې تقریبا د سولر زیاتی فابریکې د برېښنا د نه موجودیت له امله تړلې. یو بل د سولر برېښنا پروژه هم چې تازه به کار شروع شي، هغه ولسمشر پرانیستل. دغه راز ولسمشر د کندهار ښار څخه تر هوایي ډګر پورې د غزیدلې سړک کې تاهم وکړه. دغه جاده د کندهار د پخواني امنیه قمندان جنرال راځي په نوم ونومه. دغه دوه طرفه سړک د کندهار له درایي څخه تر هوایي ډګر پورې غزیدلې چې 14.5 کیلومتره اوږدوالی او 20 متره بار لري، چې دغه دوه چارې شپږ کاله مخکې پیل شوې وې.
او ورسته پروژه فکر کوم د عینو مینا کې د روختون پروژه وا.
بله، ولسمشر به تقریبا نیم ساعت ورسته د کندهار په عینو مینا کې 350 بستریز روختون افتتاح کړي. دا 350 بستریز روختون په یو څلور درو اویا جریبه ځکه د 540 میلیون افغانۍ په لګښت په څلور کلونو کې جوړ شوی و چې تازه اوس کار پای ته رسیدلی دی.
کندهاریان څه وایي چې دغه روختون د دوی لپاره څومره ګټور دی او څومره به د خپل ولسوالیو خلک راسي دغه